مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې اوسه تخ خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه ریپورتونه او تبصری در خبروم. دغه سیبه د خبرونې په دوه نیمه کې د مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال مرکه هم ووري خلوم ډې خبرو. دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوشي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوشي څرګنده کړې ده. مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پېښور کې خبريالانو ته په یو ناست کې ویلي چې پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دی خو پیپلز ګوند نه دی. د پوینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو ولې د پی ډی ایم مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي؟ مولانا فضل الرحمن په دې اړه د شک څرګندونه کړې چې ګوکې په دوبی کې د مسلم لیگ نون د قائد نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ترمنځ لیدو کاته ناڅاپي وو. دا لغ وروسته چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو د جون پر 8 په دوبی کې لیدو کاته کړی وو. د ریپورتونو لمخې دوی د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال ویش او د مرکز په ګډون د صوبو پر نگرانو حکومتونو هم سره غږیدلی وو. ملي جمهوریت غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مخکش وژل کېدو پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه کړي دي. د جولای پر 9 سویو د احتجاجونو کې د امنیت په اړه د پاکستان پر ریاستي ادارو او د هغوی پر تګلارو سخت نیوکې سوي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې سوي مظاهرې ته د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر وویل
خواغه باد چې خل بیا په دغه وطن پونده هغه دشت ګرځې دو هغه وینه ته ولدي په دا وطن پونده چې بیا کې مله برونه دو په دا فل سه پونده مشت څلو بل سره پوي شي مشت کلاګه فیصله وکړي چې مش په خپل وطن پونده هیڅ کس ما جنگینه نه مني.
دا له هغه وروسته ده چې د جولای پر 8 د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ عتیق الرحمن د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې دوی د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې کوي، خو تر اوسه نه په دې اړه څوک نیول شوي او نه چا د دې ذمہواري منلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې عبدالحمید زهری پیدا او خوشی کړي. یا سازمان د جولای پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دوی د عبدالحمید زهری له کورنۍ سره ولاړ دي. بیان زیاته کړي چې که عبدالحمید زهری د پاکستانی چارواکو په ولکه کې وي نو زر تر زره دي خوشی کړي او یا دي هم پسندسي توګه ولسی عدالت ته وړاندې کړي. د عبدالحمید زهری کورنۍ وایي هغه د 2020 کال د اپریل پر 10 په کراچۍ کې خپل کور پورته کړل شوی. د ملګر ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. انټونیو ګوتریش وایي طالبان به د دې لپاره د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه اخلي. د په وینا کې طالبان غواړي چې د نړیواله ټولنې برخه سي باید د نورو مسلو ترڅنګ د یو ټول شمول حکومت جوړېدو او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې پر ځین پر ژوند اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جولای پر 9 پر ټویټر خبرې کړې دي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو اعلان کړی چې په کوټه کې به د گرین بس په نامه بسونو پروژه پیلوي. نوموړي د جولای پر 9 پر ټویټر لیکلی چې دا بسونه به په ازمایښتي توګه د جولای پر 14 پیل سي او رسمي پرانستې به د جولای پر 18 نیټه وي. د بلوچستان د ترانسپورت څانګې دا بسونه د تیر اعلی وزیر جام کمال په واکمنۍ کې اخیستي وو خو پرانستې نه وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. ولسمشر جو بایدن دا خبره په روانه اونۍ کې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره تروانی دو وړاندې د جولای پر 9 سی ان ان ټلویزیون ته په مرکه کې کړی ده. نوموړي ویلي اوکراین ته په ناټو کې د ګډون تر بلنې وړاندې باید له روسیې سره د اوکراین جګړه ودرول سي. د خبرونو پای. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو په دیو ساده خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او لاغه ورسته به د خبرونه په دومنه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه مشال مرکه وړاندې کوو. خو اوس راځو د خبرونه د سر موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مې اوریدل چې د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنز پر هغلي دوه کتو ناخوشي څرګنده کړې ده چې په دوبۍ کې تر سره سبي وو. په دې اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو په خبرونه کې هر کله وایو ک لومړی ادارت وایسته چې مولانا فضل الرحمن دغه خبرې پرون په پېښور کې په څنګه غونډه کې کړې دي؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مولانا فضل الرحمن په پېښور کې خبریالانو سره خبرې کولې او اولنې موضوع ته بلار شو. څنګه تاسو یادونه وکړه، د هغه د اولنې موضوع چې کوم 13 میاشت په دوبۍ کې متحده عرب اماراتو کې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ خبرې شوې، مذاکرات شو او بیا داسې رپورټونه وو چې په هغه کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې دي مشورې کړې دي او د ویش چې دواړه غاړې چوکې ګټي نو څنګه په دې په راتلونکو کې حکومت کې د دې ونډوي. یو دغه موضوع وه. دویم عبوري حکومت، ځکه چې په خپل باندې هم څوک وزیران وایي چې په اګست کې په راتلونکو میاشت کې په د موجوده حکومت وخت پوره شي، اسمبلی به ماته شي. عبوري حکومت هم د دوی دویمه موضوع وه چې کوم دلته رپورټونه راغلي یا ځنې وو. دې زیات خو رسمن دواړو غاړو پیپلز پارټي سره نومر خو بهرحال دغه موضوعاتونه مولانا فضل الرحمن په هغه باندې خفګان څرګند کړی دی چې د پی ډی ایم مشر دی. او مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده چې پیپلز پارټي د پی ډی ایم برخه نه ده او دې دغه خبرو په اړه باندې په اعتماد کې نو اخیستي، نو د خپل خفګان څرګند کړی دی. یو خو دا موضوع وه. او دویم بیا د زړې ځینې انکشافات هم کړي دي چې د آی اس آی پخوانی مشر د دا دعوه کوي فیض حمید دته د سینیټ غړیتوب د او بیا د سینیټ د مشرې د چیرمنې هم دته وړاندیز کړی و، خو د هغه رد کړی و. د ملاقات غوښتنه هم مولانا فضل الرحمن دوی چې هغه ته کړې وه، لیکن د انکار کړی و. او بیا په خپل باندې جنرال فیض حمید چې د عیسائی مشر په هغه وخت کې و تیر حکومت کې، نو ته سره بیا لیدل هم کړی و، خو لیکن دوی چې دی هغه ته نو ورغلی، د انکار کړی و. خو دلته به یو خبره دا مکمه چې دا د پاکستان په سیاست کې چې کوم دا خبره اکثر کیږي او لکه فیض حمید چې هغه د عیسائی مشر و او د مولانا فضل الرحمن د دې دعوې نه وروسته خو داسې ښکاري چې د عیسائی هغه رول خپل هغې ساتلی و. فیض حمید په دې اړه باندې بیانونه خو نور مخکې راغلي وو، لیکن د یو مشکل دار چې د فیض حمید لخوا د هغې وضاحتونه نه کېږي. دا مولانا فضل الرحمن به ووایي چې یو ادعا ده او بل د فوجي ادارتونو مهرباني
وبښئ. طاهر خان صاحب، دغه په پی ډی ایم باندې که خبره وکړو، مولانا فضل الرحمن د پی ډی ایم مصر دی او مسلم لیگ نون تر اوسه په رسمي توګه داسې نه دی ویلي چې ګواکې دوی نور د دې اتحاد یا د دې تحریک برخه نه دي. د مولانا فضل الرحمن دغه خبره تر کومه حد تاسو ته په اوسني تناظر کې پرځای ښکاري چې دوی باید په اعتماد کې اخیستل شوی وای د پیپلز پارټي تر خبرو وړاندې؟
ګوره، کومه خبره چې په دوبۍ کې شوی وي نو ډېر زیات رپورټونه وو. او زه چې ګورم نو هغه رپورټونه په خپل باندې دا پارټیانې دا ډلې په خپل باندې بیا جرنالستانو سره شریکي رسمن هغوی ځینې وخت کې نه غواړي چې خبرې وکړي په دې موضوع باندې. خو هغې چې کم څومره رپورټونه چې دغه غونډو په اړه باندې په رسنیو کې میډیا کې پاکستان کې چاپ شوي وو، ټلویزیوني بحثونه پی شوي وو، نو دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون دغه مسترد کړي هم نه دي. لکه چې کوم موضوع ته مخکې ما اشاره وکړه، او مولانا فضل الرحمن ظاهره خبره ده چې د پی ډی ایم مشر اوس هم دی او هغه خپل معلومات لري. ممکن ده چې هغه ته ځینې معلومات ورکړي شوي وي. نو د مولانا فضل الرحمن راتلونکي چونکه انتخابات دي، او اول د مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو په اړه باندې په اکتوبر یا د نومبر په اول کې باغې سره ډیر متفق هم نه ښکارېده. خو بهرحال ګوره، تاسو ته یاد وي چې کله د انتخابات شوی وو او تحریک انصاف پکې زیات چوکۍ اخیستې وې، مولانا فضل الرحمن هغه وخت کې مخالفت کړو چې اسمبلی ته لاړ نشي. او ځکه چې دغه دا نظر و چې په انتخاباتو کې 2013 کال انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن دا دعوه وه چې دې کې درغلی شوې وه. دا خبره پرونه وکړه چې لکه د هغه وخت کې دا ویلو مولانا فضل الرحمن یو خپل دغه حکومت دلته یو خبره بل مختصر کوم چې پاکستان کې د اتحادونو سیاست هغه څه ډیر زیات دقیق ماضی نه د پاتې شوی، او خاص کر بیا د مذهبي ډلو که تاسو وګورئ کله چې اسلامي جمهوریت اتحاد جوړ شو هغه وخت پای کې هغه وخت دا یو سوچو چې مداخله شوی و 2002 کې چې پاکستان کې انتخابات شو د طالبانو خلاف چې کله عملیات شول نو هغه اثر په پاکستان دی هو کټل انتخابات اسلامي جمهوریت اتحاد آی جی آی، لیکن هغه وخت کې حکومت هم جوړ شو په خیبر پختونخوا کې، لیکن ځنې پکې مسلې وي یاد هغه نه مخکې چې جماعت اسلامي مسلم لیگ نون سره په اتحاد کې و هغه وخت کې مسلې پوي، او مولانا درمان خبر خود لکتی نه ومندل په شروع کې او سغه وی چې هغه د خپل خبر ته اشاره کړل نو اتحادونو سیاست په خنډ پاتې شوی، بیا مذهبي ډلې ځنې وخت کې خو یو رول ولري په اتحادونو کې، خو رسو بیا اکثر دې کې لمن وی چې هغه رنگ دي ته په واقع برخه ور نکړې شو، نو بار مولانا فضل الرحمن ته اشاره کړل ممکن دا چې مولانا فضل الرحمن د دې بیان نه د راستون کې د پاره د یو خبرداري هم وی، او ممکن دا چې اوس هغه خفغان سرګن کړ او کیدی شي اوس د حکومتي مشران هغه سره وویني ځکه هغوی ته خو د مولانا فضل الرحمن په راتلونکي انتخاباتو کې یو ضرورت به هم وي، او تر اوسه پورې خو لکه د پارټیانو دا یو موقف دی چې ځان ځان له انتخابات کوي، لیکن تاسو هم ممکن د چیرې
پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن چیرې یو داسې نتیجې ته رسیږي چې دوی د سیټ په بنیاد احتیاط کوي، نو په داسې یو حالت کې بیا د پی ډی ایم څومره اهمیت پاتې کیږي؟
ګوره تا خو په خپل باندې د پی ډی ایم مشرانو ویل دي چې پی ډی ایم انتخابي اتحاد نه دی، او هر پارٹی به غواړي هم چې خپل سر باندې انتخابات وکړي، کی یو خدای دې لپاره به دا سوچ دقیق به دا سوچ وي یو فرصت دې ته ځکه پر لاس ورغلی دی چې پی ټی آی هغه اوویشل شو تحریک انصاف دا غیر ډیر کسان په خیبر پختونخوا کې په پیپلز پارټي کې شامل شول، په پنجاب کې پنو خپل پارټي جوړ شو استحکام پاکستان پارټي، نو دوی د پاره خو د دې د ذهن کې دي د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نو چې دې د پاره یو موقع ورکړي شوی دا یا پیدا شوی دا، او دلته حکومت دا یو مهمه نظر دی کومنګ جرنالستان دلته نه بیاني، نو اوس کومنګ وګورو نو هغه جنرال باجوا چې کوم یو خبره کړې و چې سیاست کې به فوج مداخله نه کوي ځکه هغه دا منلی وو په خپل اخیرنی تقریر کې چې اویا کال دا جنرال باجوا بیان دی دا زمانه دی چې مداخله شوی دا ټیک کار نه دی شوی آئنده به دا کار نه کوو، خو کوسنی حالت ته مونږ وګورو زما خیال جنرال باجوا بیان صرف فقط یو بیان ثابت شو، نو بهرحال مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی او د مولانا فضل الرحمن به ذهن کې ضرور دا وی چې دیره پاره فرصت پر بشو چې پیپلز پی ټی آی د عمران خان خروج دنه عدالتونو ته حاضرې کې نن هم دا امکان چې عدالتونو ته حاضر شي، نو بهرحال پی ټی ایم اتحاد خو لیکن دی به ضرور سیټ ایڈجسٹمنٹ چې وته وی چې کم ځای کې دی د یو بل حمایتو کې یو کم ځای کې خپل کسان ورته کې نه یو کم ځای کې داسې هم امکان چې وته ځای وی چې تر پی ټی آی مضبوط وي هلته دی اتحاد غونډه مو کې، خو لیکن بهرحال د ټول دا بیانونه راغلي چې ځان ځان په انتخاباتو کې برخه لو، البته په سیټونو باندې په چوکو باندې جوړ جاړی کیدی شي چې دا ماته پرېد او دا تا ته پرېد.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات درکول.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوړیاست. د ملي جمهوری غورځنګ لخوا پرون د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په شمیر سیمو کې احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه پر دې کې د چې وړ مورز په شمالي وزیرستان کې د یاد ګوند یو مخکش وژل شوی وو. دوی په دې اړه احتجاج اعلان کړی چې په ځینو سیمو کې پرون شوی او په ځینو کې به نن کېږي. د مشال ریډي خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپلې ومشر عتیق الرحمن د وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې پرون د جولای په 9 مظاهره وکړې او ځنې شهرونو کې نن مظاهره کوي. پرون د جولای په 9 د بلوچستان په لورلای هرنایی چمن ژوب د خیبر پښتونخوا په بنو مردان سوابي جنوبي وزیرستان کې د غشان د دوی د اعلان تر مخه نن په میرامشاه اسلام آباد ډیر اسماعیل خان او کوټه کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته دا چې د جولای پر اتمه وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلیمه شر او د سرکاري خونځي پر استاد تیک رحمان برید وکړ او هغه یې وواژه. بنو کې په دې لړ کې شویلاریون ته وینا کې د ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا مومي سکتر ندیم اسکر وویل چې مودینه د دوی وژنه روانه ده. وړاندې وسلوالو د پښتنو وینه توی کړه، بیا د امن په نوم فوزي عملیات وشول، بازارونه کورونا یې لوټ شول خو امن به حل نشو. نن یې بیا وینه تویږي.
جنگی ماحول یې جوړ کړو، دهشتګردی یې راوستا، اوال یې مش په طالب وللی. هغه بس چې دای دا پرشنه په نوم مرسي مش خو یې چې بس شادو چې تو یې چې زه پرشن کو دغه خلک خو ته اندر تر پریش خو هغه بس چې خل بیا خو په دغه وطن پوند هغه دهشتګردی دو هغه وینه تی ولدی په دا وطن پوند چې بیا کې مل برونه دو په دا پله سه پوند مش تو سلو بل سره پوشي مش دا کلاګه فیصله وکي چې مش په خپل وطن پوند هیڅ قسمه جنگینه نه منی دا هر قسمه جنگه مخالفت وکي.
نمیرام شاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیخه مقدمه دایره کړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بنو کې شویلاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ بل یو مخکښ رحمت غلام موویل چې تر 1500 پورې ځوانان مشران سیاستوالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د امن پر ځای کولو لپاره د غلطه فوزي عملیات هم وشول خو ورته یې منټینګ نه کړ.
په وزیرستان کې دا 1500 شپږ سوه کسان ټارګټ شول. تر وسا پرې مشتا انصاف نشای ملاو مشتا وی چې تاسو ته وی میرو مطلب په وزیرستان کې دهشتګردي ختم کوي تاسو ته وی میر امن روالي او هغه پرشن وشای د میش بازوري نه ډنګ شول او مشتا تر وسا پرې امن بحال نشای دا مطالبه کی چې د کیمه وژنې شي پچار دو چته دغه روکتام کې او پرې یو ادای قاتل تو گرفتار نه کای تیکو رحمان چې کیم شهید شو یا خاندان ته انصاف ملاو شي او د قاتلون چې کیم دی اغا دا زر نظر گرفتار کو.
د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د تیکو رحمان وژنه غندلې او لا انتظامی څخه د نام نه د مخنیوي غوښتنه کړې. روان کال کې د غلطه ټول سلور ویش هدفي بریدونه شوي چې شاوخوا دیش کسان پکې ووژل شول. ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو په وار وار د نام نه پر ضد احتجاجونه کړي او حکومت نه هلته د امن ټینګولو غوښتنه کړې دي. حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست او اوس بلرسو جنوبی وزیرستان ته. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دوی هلته د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د دوی په سیمه کې دی د بدامنۍ مخه ونیسي او د امن پر ځای کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي او امنیتي چارواکو په وینا دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو او د وسلوالو پر ضد ګامونو پورته کول ته دوام ورکړی دی. اشتیاق مسیدی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې ضلع ته په ګڼ شمېر کښې وسلاول روغلي دي. په دغې برعکس د سراروغه ویلیج کونسل چیرمن اساق مسید ویایي
پریشانی نه وشول خو دی وی سابره پاسویلی وزیرستان شه هیڅ قسم نه دشتګرد ختم شول او نه امن او امان روغای سورا پریشانی نه چوشول ته دشتګرد په نوم باندې دولته نقصان کا رسیدلای دی عام عوام ته رسیدلای دی دشتګرد په غیرنګا ډاله لکه سرنګا چې په 2007 په 2008 شه ګرځیدلې هغه ډاله بیرته واپس پاسویلی وزیرستان شه روغلی دی ګرځي دولته د اف سی ولا یا د فوج ولا چې کوم زموږ خلک دی یا د دې چې کومه کنوایي کوړه پورته ځیل یا په کوم پیکټینا دی یا په غرنا شي کوم مرچي جوړ کړی دی د دې اختیار د خپل مرچي نه بهر تا یا د خپل بریګیډ د دروازې نه بهر تا بيخي نشته دی او دا ټوټل علاقہ یو ور بیا د دې ښا خواشي سره او طالبون ته حواله کړی دی پولیس هم د خپل تانې نه بهر د دې هیڅ اختیار نشته فوج اف سی دلته په کوم نوم باندې روغلی دی چې علاقہ کې د شتګرد ختم کاوی امن او امان روبیای نو اغا دا پلا ډپټی دا د دې پیراکو
د سراروغا یو بلو سې دین کای عثمان مسجد ویای چې د ضلع خلک د امن وشتنه د پورا په احتجاج باندې مجبور شوی دی
2009 اوکلا داینه 2023 راوند دی او د نیمایي وشت چې دا پرشن لاګیا دی او دا پرشن ختم نشه ګورنمنت ته به تل دی د سپیشل سکیورټي ادارې ته چې د دې پله چې کینه دی د چاري چې ا دې موته ځانې د بادا مرغا د دې خپل ځموري دې ځانې خو ور وخلی نه هیڅ کو بار بار د احتجاجي نه د چیرانو راکې چې حالات نه دی
خود سویلی وزیرستان ضلع پولیس او مشر نیاز محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د امن حالات سنبال سوتلې د پورا پولیس او پوز په شریکا ګامونه پورته کړی دي او دا وخت د ضلع امن حالات ښه دي د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو دا هم وویل چې کا په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پورا حکومتي چارواکیو زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې ک طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه ورګډ سي نو د دې لپاره به بنیادی ګامونه پورته کوي د خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا په هغه رپورت کې سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوي دي په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې اورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړې دي په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوې خو د افغانانو پر اساسي حقونو او آزادیو په تیر پر خزو او جنو محدودیتونه هم داسې روان دي د راپور لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي دغې پریکړې په ځانګړي توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی طالبانو له دې مخکې خزې په نا دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي د غرض طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو رئیس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړی او همین نجونې او خزې له پوهنتونې زده کړو راګرځولې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړه یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي د نړیوالو لویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادۍ او ته اجازه ورکړي غیر قانوني توقيفونه دی ودروي په تیر د هغو کسانو چې پر خزو او جنو د جنسیتي توپیر لمخې د سخت محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولیز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کاله پوره کېږي خو د نړۍ هېڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
په خبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په دې وروستیو کې ورته یو ری بیا امنیتي ګواښونه زیات شوي او که حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو خپلې کارخانې به نور ثبوت یوسي. یا د اتحادیې په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای پر اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې شبیر جان برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا سندکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابل موبایل شمیرو څخه د پیسو غختلو یا بتی او دړکو زنګونه راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګری په کور د لاسي بم برید شوی وو چې پکې ودانه او کور کې ولاړ سلورو گاډو ته زیان رسیدلی وو. وای وړاندې ورته د بتی کالون راتل او په نه ورکولو دغه نتیجه ده. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحق خان مشال لیډو ته په دې بابلا د جولای په نهمه ویل چې وړاندې د قصې ختم شوې وي خو ول دې اوس یو ور بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. نو وی اوټ خو راوته شي که حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي. او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسټورشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوه دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دي انډستریالیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا د سوبینه د خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دې دا ډیر شي ایکستریم تر روان دي.
نو موږ یې زیاته کړه چې وړاندې نه خیبر پختونخوا کې روزګارونه او سنتونه د 1386 تبادم نه او تر هغه لري وجه ډیر اغیزمند دي او ګڼ شمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري نو د خیبر پختونخوا د صنعت مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشال لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټول متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي او اوس به هم د دوی د هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
Administration of police and law enforcement agencies say America bhi aur hamari provincial government is pe indulge bhi hai ki ji inke root cause ko dekha jaye aur root cause ko eradicate.
Intizamiye police aur amniyati idaron ta mung wali ham di aur subai hukumat pade ki lagya ham de che de har sajarda maloom kadi aur da jarani nada khatam kadi zaka da da dawal pe khuder manfi asarat wi aur ha khalak che de suba ke da kalun raasi rozgaruna kai no agwi ba majbur shi che karobaruna prik di no che rozgar نوی نو د خلکو ژوند به هم خنوي او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلي هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي. ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هواره کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او دا سي سخت سزا ورکړي چې بیا دا سي کولو کوشش نه کوي.
جو کلپرټس هم انکو سزا دی جائے تاکي فو ایسی ایگزیمینری سزا دی جائے کې خلکو یې کرنے کی کوشش نه کرے.
د جمعې پورس خوشا سلورنی بجې پېښور حیات آباد کې د یو تاجر په کور لاسي بم برید شوی وو. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې وزیر اعلی گورنر د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبې کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم نه روزګار او خو اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز درته یادونه کوو چې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرتابه ترمنځ پر لیدو کوټو ناخوشي څرګند کړي ده. نموړي پرون په پېښور کې خبري اعلان سره خبري کړي دي. هغه ویلي چې مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دي خو پیپلز ګوند نه دی. د پوینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبري کولې نو دوی په اعتماد کې نه دي اخستی. د مسلم لیگ نون له خوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. دا خبره د ملګرو ملتونو لخوا پرون پر ټویټر لیکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې طالبان به د ټول شمولو حکومت په ګډون یو شمیر نور ګامونه تلار هواروي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناتو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. د پوینا تر څو چې اوکراین ته د ناتو د ګډون بلنه ورکړل سي له روس سره باید روانه جګړه ودرول سي. او سمزو د خبرونې په دیمن مای کې تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال مرکو وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی او دا اونۍ پکې په برتانیا کې میشت افغان الاسلام سیاستواله پیمانه اسد میلمانه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن مو په لندن کې افغان نشاده سیاستواله پیمانه اسد ملمنه ده. دا په ماشوموالی کې ل خپل کورنۍ سره د یو کډوالی په توګه ل افغانستانه برتانیا ته تللې و. خونن د لندن شهر د هیرو سیمه په شاروالی حکومت کې د کارګر یا لیبر پارټي لخوا منتخب استازي ده. زه اوزما بل همکار ګولایاز د مشال رادیو په اروپا کې د مشت پښتون پرستونزو ننګونو فرصتونو او د هغو په غربي ټولنه کې د ورګډېدو د جاج اخستلو لپاره برتانیا ته تللې و او هلته مو له پیمانه اسد سره د حقي د ژوند فرصتونو او چیلنجونو په اړه مرکه وکړه چې ستاسو پام ورته راګرځو.
کابل کې پیدا شوی یم په افغانستان کې او دلته راغلی یم. زه چې درې کلنه وم زما فامیل د کابل د جنګو سره وتښتېدی جلال آباد ته. بیا دغه ځای سه موږ دلته راغلی یو او زه درې کلنه وم چې موږ دلته راغلو. ته تللی شوی یم دلته مې درس ویلی دی او دلته ژوند کوم.
دی کې عموما داسې فکر کېږي چې هر څوک چې وي او ورسره افغانان هم چې هغه نورو هېوادونو ته راسي اروپایي هېوادونو ته راسي نو هغه په نورو کارو باندې مصروف وي او درس هم تاسو ویلی دی. سیاست ته بیا ښځې چې راتلل هغه خاص هم په وطن کې هم دا تصور نه وي. د سیاست طرف ته ستاسو راتګ
اول می پلان نه درلود چې سیاست ته راسم. لکه نورو افغانانو غوندې مور پلان می ډېر غوښتل چې زه یا ډاکټر سم یا وکیل سم یا معلم سم یا داسې کوم وظیفه وکړم. خو زما دا وظیفه دونه خوښم نه وو او بل ما ډېر داسې کارونه کړي وو په کمیونیټي کې دلته په هر کې چې د خلک سره کومک کدای مخصوصا د شزینه سره. او وخت چې زه فارغ شوم د ماستری سره ما د یو داسې چارټي سره کار کوله چې د شزی سره کومک کوله د کور پیدا کولو او د دام مسلې. او په هغه کې زه ډېر اصلا خوشی نسوم ځکه چې داسې کسان سره مخامخ شوم چې نه ژبه پیدله نه انګلیسي ژبه پیدله کوچنیان درلودی او حکومتو سره کومک نه کوی. نو ما ویله زما فامیل چې دلته راغلي وو هغه وخت زما مور زما په سترګو کې راغی او زما مور مې په یاد سو چې مور مې دلته راغلي وو د کوچنیانو سره او ژبه یې نه پیدله. د هغې سره څوک کومک کړي وو په هغه وخت کې او دلته ولې داسې کسان دي تر اوسه چې څوک سره کومک نشي کوي یا دوی په سیستم باندې نه پوهېږي. نو د دې خاطر ما فکر وکړ زه باید په سیاست کې داخل شم او زه باید په هغه میز کې یم چې دوی هغه پالیسي ډیسیژنز جوړوي د خلک د ژوند د ښه کېدو لپاره. دا تاریخ ہسٹری لیسنز را کولا اپ هغه کی په تاریخ کې لیکل لای چې په برتانیا کې موږ دا هیلت سیستم چې دلته لرو د خلک د تداوی کومک هغه حکومتي کومک کارګر خون جوړ کړی دی او د کور کومک زما هیڅ جوړ کړی دی او دا نور داسې شیان چې د خلک سره کومک یي هغه کسان چې مخصوصا غریبانه دي او د باید کار وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي د کور لپاره. دې خاطر ما د دې سره ډېر دلچسپي درلوده چې یعنې د خلک سره د عام خلک سره کومک کوي، داسې پالیسیز راوړي چې د هر څوک سره کوم یوازې د پیسو دارانو لپاره نه دی. او شاید دې خاطر چې زه خپل ځان د یو ورکینګ کلاس کمیونیټي سره خپل ځان منم، یعنې د یو غریبانه کورنۍ سره، نو د دې خاطر ما د کارګر هوند انتخاب کړی چې ما فکر وکړ د دې پالیسیز نه تنها د افغانانو لپاره شته، خو د ټول خلک چې په دې مملکت کې ژوند کوي هغې لپاره.
تاسو چې کله په سیاست کې راغاست، سیاست کې ډېر مشکلات وي، ستړي وي، خو درې مخصوصا ستاسو به کېدای شي موږ ته په ښکاره ښکاري چې چیلنجونه به وي. یو چیلنج به یې پیل له دې وکړو چې تاسو په داسې هېواد کې که نه چې هلته مذهبو خلک هم ډېر دي او خپله د دې هېواد کې که څه هم سیکولر دی خو خلک او نفوس یې چې دي هغه عیسویان دي، او بیا په کارګر ګوند کې ستاسو یاست هلته به د لوی تعداد سیاکي، نو پیسې کې یو مسلمان تاسو کله دا محسوسه کړې دي چې یا تبیز کړي یا تاسو ته ګټه رسي، یعنې ویسې چې مسلمان ستاسو لپاره ننګونې یا چیلنجونه څه وو؟
په دې چې زه مسلمان یم او په کارګر غونډ کې کار کوم او کونسله یم دلته، زه فکر کوم ډېر مشکلاتونه شته. خلک ډېر مسلمانانو ته په بد سترګو کې ګوري، دوی فکر کوي چې موږ غواړو شریع راوړو په دې مملکت کې او غواړو ټول خلک مسلمانان کړو، او دوی په دې بیریږي او دوی سم نه پوهېږي چې موږ سره کوم ژوند کوو، زموږ مذهب څه معنا لري، چې ولې موږ تښتېدلي یو خپل د مملکتو سره. په دې شیانو دوی لږ نه پوهېږي او په دغه لږ مشکلات شته. مثلا د دوی پېژندله چې زموږ سره کوم ژوند کوو، سره کوم ژوند نه کوو، موږ سره کوم کسان یو مسلمانان، یعنی مسلمان څه معنا. خو بیا هم زه خپل په دین باندې ولاړ یم او زه افتخار کوم چې زه مسلمان یم.
تاسو ته په ګوند کې داسې محسوس شوی ده چې په ځینو ځایونو کې په حیثیت مسلمان په حیث باندې له تاسو سره تبعیض یا دغه سوی دي؟ تاسو ته همدا ریپورټ کې
زه فکر نه کوم چې زما په حزب کې کوم یا زما په غونډ کې کوم مشکل وي د مسلمانانو سره، ځکه چې زما د لیبر پارټي په مابین کې ډېر مسلمانان شته. زیات مشکلات نشته، خو دغه مشکل دی چې مثلا یو پوزیشن ته که غواړې ورسېږي، یو ځای ته غواړې ورسېږي، په هغه کې مشکل بیا شته، ځکه چې دوی ډېر نه غواړي چې مسلمانان په داسې ځایو کې اوسي چې دوی ته پاور راسي یا یو داسې پوزیشن راسي چې دوی وکولی شي چې ډېر اوتوریټي ولري. دلته مشکلات شته، او زه فکر نه کوم چې دا یوازې د مسلمانانو مشکل ده، دا د ټول هغه کسان چې مثلا خارجیان خارج سره غلي دلته او دلته لوی شوي، د دوی سره دغه مشکل شته په دغه ټولنه کې.
تاسو بیا په حیث افغان دلته یاست، ستاسو یو بل پېژندلو دا هم ده،
نو بله
بایسی افغان د افغانستان خپل سیاست په افغانستان کې څه وشو او دغه پاړه باندې په غرب کې خپل یو نظر دی او بیا په برطانیا کې هم دستا په غوند کې به وي. نو بایسی ته افغان هم ستاسو دپاره تر مسلمانۍ زیات چیلنجونه دي که نه؟ یعنی تاسو څنګه ګڼئ یا په ګوند کې دننه او په مجموع کې؟ اول به په مجموع کې خبر وکړو بیا به ګوند ته.
په مجموع کې زه فکر کوم ځکه چې افغانان دلته لږ دي لږ مشکل دی ځکه چې ډېر خلک د افغانانو سره بلد نه دي. دلته د هند څخه خلک ډېر دي او د پاکستان څخه خلک ډېر دي. هغه څوک چې فکر کوي چې ته مسلمان یې دوی دستي فکر کوي یا پاکستاني یې یا بنګلادشي یې یا د بل ځای سره. دوی په افغانانو باندې دونه بلد نه دي، نه پېژني. یوازې هغه پوهېږي چې په تلویزیون کې اورېدلی یې او هغه هم د طالب د نوم څه اورېدلی یې او د جنگ د نوم څه اورېدلی یې. نو دغه یو مشکل ده. خلک فکر کوي او یو څوک ما ته یو وخت ویلي وو چې ته ولې چادري نه اغوندې ښه چې تلته ما هیڅ افغان لیدلی نه دی چې چادري نه یې اغوستلی. ما وویل تا کوم وخت افغان لیدلی دی؟ وایي په نږدې ژوند کې هیڅ وخت نه، خو یوازې په تلویزیون کې. نو د دې خاطر لږ مشکل ده په ټولنه کې چې خلک پیژندل نه لري د افغانانو سره. خو زه فکر کوم اوس لږ پیژندل پیدا کړي دي ځکه چې دلته مخصوصا په هارر کې موږ رستورانتونه لرو د افغانانو. دوی دلته ژوند کوي ډېر وخت، خلک لږ پیژندل پیدا کړي د افغانانو سره.
تاسو یعنی دا وخت تاسو هسه په مجموع کې د افغانانو په اړه باندې داسې دي چې خلک یې ډېر نه پېژني خو اوس ورو ورو یې پېژني نو په هغه حساب برخورد کړي. خو تاسو پیمانه اسد افغان په حیث باندې چې کله په لیبر ګوند کې یاست نو هلته تاسو دا محسوسوئ چې تاسو سره د یو افغان په حیث باندې نابلده چلند کېږي؟
زه فکر کوم چې زما په غونډ او په هیڅ په مابینس کې وو مشکلات شته دا چې یو څوک افغاني د دې خاطر چې په سیاست کې خو تاسې پوهېږئ چې مشکلات شته. هر څوک غواړي چې خپل کسان مخته سي او دلته زما په حزب کې مختلف ځایو څخه خلک راغلي دي، د هند څخه، د پاکستان څخه، د بنګلادش څخه، د شریلانکا څخه. دوی خپل ځان ایژن، آسیایي وایي او افغانان په هغه کې شاملېږي نه ډېر وخت. او دوی موږ اصلا سم په مسلمان په سترګو کې نه ویني ډېر وخت او دوی موږ ډېر کم یو په سیاست کې. موږ هیڅ نه یو. زه اولین افغان وم چې په کونسل کې انتخاب شوی یم په یو کې. دا یو غټ خبره ده او دوی موږ چې ډېر نه یو، یعنی دوی زموږ نظر او زموږ خپل ټولنه دوی نه پېژني. دلته دوی نه پېژني چې افغانان د برتانیا لپاره څه شي کړی دی او زه غواړم دغه دوی ته وښیم او ووایم چې موږ دلته بزنسز لرو، خلک لرو چې کورونه لري. دلته داسې کسان دي چې ډېر کار کړی دی دغه مملکت لپاره. نو د دې خاطر موږ باید په سیاست کې داخل یو او شامل یو او په دغه مملکت کې چې موږ ژوند کوو باید یو ځای ولرو، مخصوصا په سیاست کې. چې که په سیاست کې ځای ونه لري نو داسې فکر وکړه چې ستا د ټولنې لپاره، ستا د خلکو لپاره دلته کومک هم ډېر کمی بیا.
دا خو یعنی د مسلمان برخه هم وکړه، د افغان برخه هم وکړه، خو عمومي په ټوله نړۍ کې چې کوم موږ په چای کې ورته وایو، یا تاسو به ستې ښځه چې همیشه سړي چې دي د هغو په لاس کې واک او اختیار وي، نو د یو ښځې په حیث باندې مخصوصا ګوند ته راسو، ستاسو په ګوند کې تاسو هم دا محسوسوي چې هلته مشکلات لري که نه؟ هلته داسې خاص تاسو ته نه ښکاري، تاسو ښکاري سړي او ښځې برابرې؟
زه فکر کوم زما په غونډ کې په د لیبر پارټي کې مشکلات شته د ښځو لپاره. وختي چې زما حزب کوشش کوي چې ښځې مخته سي، مخصوصا مثلا په پارلمان کې یا په کونسل کې یا په د نور ځایو کې، او هغې ته کوټاز هم جوړ کړي دي د انتخابات لپاره مثلا. خو بیا هم داسې کسان دي زموږ په غونډ کې زموږ په حزب کې چې سړیان دي او نه غواړي چې ښځینې مخته ولاړ سي او دوی مشکلات جوړېږي. خو زه فکر کوم په دې کې هر څومره چې ځوان ښځه یې هغونه مشکلات درته ډېر وي. مثلا سندي چې لږ پورته یې لږ مشر یې او ښځه یې دونه مشکل نه لري چې لکه یو ځوان ښځه ولري. او دا ډېر شیان دي په دې کې خلک فکر کوي دوی کوی سي تاتار خبرې وکړي یا فکر کوی سي چې ستا باندې یو شی ولیکي تا ته ووایي دغسې به وایې یا ستا باندې په زوره یو ووټ ستا باندې کوي. دې خاطره باید ښځینې باید ډېر جرات ولري په دې کې. آسان نه دی او ډېر وخت داسې کار هم لري چې باید څوک ته سخت خبره وکړي او هر څوک ته دا آسان نه دی او هر څوک نسي کوی. نو دا ډېر مینټل سترینګث غواړي د مخصوصا د ځوان انجینې او ښځې لپاره.
ښه دا ټول چې اوس مو سره یو ځای کړو څومره چې زه پوه شوم چې کله سته مسلمان هم تاسو ته مشکل پېښ شي که مجموع دی که پاک دی د یو افغان په حیثیت باندې هم تاسو ته په دواړو حالتونو کې یو مشکل پېښ شي او د ښځې په حیث باندې هم تاسو ته یو مشکل پېښ شي. خو که دا درې واړه یو ځای کې او که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په برطانیا کې یاست ژوند کوئ راغلي شوي یاست تعلیم کړی دی او دا بیرته د پاکستان یا افغانستان یا بنګلادیش یا دې طرف ته یوسئ نو تاسو ګورئ چې که تاسو هلته واسته هم په دغه حالت کې به واست که نه له هغه حالته زه دلته بیرته.
زه فکر کوم چې ځکه زه په افغانستان کې وم او دا ټول شیان و زه په ډېر زه نه پوهېږم زه په څه رقم حالات کې به وم یا څه وظیفه مې کوله یا څه رقم مې ژوند و ځکه چې هغه موقع موږ ته برابر سوی نه دی چې موږ په یو آرام مملکت کې ژوند وکړو په خپل په وطن کې چې هلته پیدا سوی یو. خو دلته چې زه یم او زه چې وینم زه فکر کوم چې هغونه مشکلات دي که آسان کار و هر څوک کوی ځکه چې آسان کار نه ده ډېر افغانان په دې کې ناراضي. هر څوک فکر کوي چې د ماشم به ډېر وي ماشم ډېر نه دی. خو زه دا کار د دې خاطر کوم ځکه چې زه غواړم د افغانانو سره کومک سي او بل زه فکر کوم که نور مملکتونه خلک کوی سي د بنګلادش څخه خلک کوی سي د هند څخه خلک کوی سي د پاکستان څخه خلک کوی سي خو ولې افغانان نسی کوی ولی افغانان شاته پاتې دي. نو د دې خاطر زه په دغه کې لاس کاله کېږي چې زه په دې باندې کار کوم او زما بل دا هوپ آرزو مې دا دی چې نور افغانان هم په دې کې راسي خپل ځان شامل کړي ځکه چې د آینده لپاره زموږ د کوشنیان زموږ د نیکسټ جنریشن لپاره دا ډېر مهم دی ځکه چې که تاسې اوس ووینئ صدیق خان د لندن ښاروال دی د پاکستان څه دی فامیل د پاکستان څه دی که سکاتلند کې وګوري لیډر اف د اس ام پی وس هغه هم فامیل د پاکستان څه دی. نو دلته ډېر داسې کسان دي چې نو د نور مملکتونو سره راغلي دي او دوی خپل د آینده جنریشن لپاره یو شی جوړ کړی دی مخصوصا په سیاست کې. او زه غواړم چې د افغانانو لپاره هم هغسې یو شی برابر سي او جوړ سي او زه په دې باندې زه شاید په دا څلور پنځه کاله مخکې په دې باندې زه کار کوم.
که تاسو اخري پوښتنه کوم چې که تاسو ځان د افغانستان له حالاتو سره تاسو ولې چې ماته نه ده معلومه که زه په افغانستان کې وایم څو تاسو دلته ناست یو افغانه چې ځان پرتګ لکوي له افغانستان له ښځو سره نو تاسو آیا ځان داسې کله ګڼئ چې زه بیا په بهتره ځای کې یم په سم ځای کې یم یعنې ځان خوشبخته ګڼئ که نه؟
زه فکر کوم چې خدای ماته داسې ژوند راکړی دی او زما مور او پلار ډېر کوشش کړی دی چې موږ یې د افغانستان څخه دلته راوستلي یو. زه نه پوهېږم که زه په افغانستان کې وم ما به درس ویلي یا نه ویلي. شاید یو وخت خلک زما سره ټوکې کوي وایي که ته په افغانستان کې و تا شاید اوس واده کړي وو او پنځه کوشنیان به دې درلودې او داسې ټوکې کوي. زه پوهېږم چې زه ډېر پریویلیجډ یم پریویلیجډ زه نه پوهېږم څنګه په پښتو کې تشریح کړم. زما ژوند ډېر مخته تللی دی تر نورو کسان خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم دغسې ژوند خلک درلودی له مخه د طالبان خو وست په افغانستان کې نجونی مکتب اجازه نه لري، شزی د کار اجازه نه لري، دا ډیر سخت دی. موږ ټول ته چې موږ دا ګورو
اوریدونکو، دا خو مرکه خو پیمان اسد په برتانیا کې هغه لومړی افغان ده چې شاروالی حکومت ته منتخب شوی ده، او هغه هم له هیرو سیمې ځخه چې په کې زیاتره هندیان او پاکستانیان اوسېږي. پیمان په هیرو سیمې کې وړه رایلو شوی او دا سیمه تقریبا ورته کوڅه په کوڅه معلومه ده. تر مرکه مخکې زه او ګولایاز وګرځولو او سیمه را باندې وپیژندله او له افغان دکاندارانو سره ملاقاتونه را وکړل. راځي تاسو هم په دې چکر کې را سره ملګری شئ.
ایرانی مکتب دشنبه دو رز دری ساعت لپاره
اتکال
اتکال دنی خبر رو نکلا ویل تو فارسی کی جیر شو
یعنی اوستا سو چی یعنی تاسو فارسی لکلا هم شی
و نکلا ویل هم سانا پشتو هم ویل هستم نکلا لش مشکل ده زکر چی پشتو لکه ادیشنال الفابت لرینا
نو آغا وقتی تاسو های مکتبون نو زکر مکتب وای نو بیا وستا
وو هغه وخت پښتون
نو دا خو بیا فارسی لټریچر هم ستاسو ورخی
وو
شاعران او دغه د خوښ شاعران د څوک فارسی کې څوک دی ویلی
حافظ
حافظ یا حافظ
هغه می ډیر ویلی دی هغه خو ډیر مشهور دی ځکه چې هغه د خاطر خو کتابونه حافظ شان د حافظ ډیر مامور خوشبو
حافظ حافظ
مشته کور کې ډیر دا
کتابونه شاه حافظ زیات
بل بیا بیا روسته بیا افغان مکتب چې جوړ شو بیا از ما خواندی او از ما ور بیا پښتو کلاس ته شامل شو
شاه غتلو ها
و بیا هغه وخت بیا ډیر غټ شوم بیا ما از ما امتحانونه وو د کالج او داشم دغه خاطر بیا زولانه ما بیا دی بلاره بیا دوی پښتو کې ډېر قوي دي وسم
ښه دوی پښتو ښه
فارسي پښتو فارسي دواړه دلته پخوانی روډ می وو دا هاګه روډ دلته می ژوند کوي دا
ښه دلته مو سیدلې
او په ځان سره کې یو کور زده ده اوس وخت نه لري چې
نه خیر بس داسې
بیا
نو دا په تاسو ډېر اټیچمنت دی دغه د سیمې سره ستاسو
و دې
ټول میموریز د دلته یادونه
دلته یو وینو دی
ها
ما مور دې سمش سره ستلې د ارچې
چې ها
شکر یو دا سی و چې بعد له سکول یو څو ساعت یې څنګه مې په وس موجه مسجد ته لېږم
ښا
3 ساعت لپاره ډیر وخت دوی وخت په هفته کې یا دوه وخت په هفته کې نو بیا نه کوم شپږ کله نه وره چې مسجد مو شروع کړي
ښا
بیا دوه
زه خو به نیمچه مولا مې کنه
ما خوندې ما ته وایي چې اصل مولا ته یې خو نو قرآن شریف مالته وویل او د اسلام په باره کې هلته مو زده کوي لمونځ مو هلته زده کوي
ښا
ټول شیان د دین مسجد کې زده کوي هلته
نو هلته به مولا او سړی وو که نه هغه به درته وویل
موږ ښځې درلودې
ښه
نیم مسجد د انجونی وو د ښځو وو نیم مسجد د سریانو وو لاندې مو قرآن شریف ویل د یو موږ ورته خاله ویله آنټي برشان نومې وو اصلا پاکستانیان وو ټول
ښه
جاپیان
دې
قرآن شریف یې موږ ته زده کوله یو ساعت بیا پورته تلو یو بل خاله ته
ښه
هغه بیا موږ ته د اسلام په اړه کیسه کوي چې اسلام چې شوای چې تر کوم پای ته ژوند
کوي
دا ښه
نو دا تاسو ودې ته پیسې ورکولې کدا به مفت
نه دا مفت
ښه
دا مفت خو مسجد د کونسل سره حکومت بیا فاندینګ
شاله دی ښه حکومت بیا ورته ورکولې
او دا ډېر کسان لري ډېر شیان وسه هغه مسجد هغه یو کور و نیم کور یې د اسلامیانو و نیم کور و
ښه
وسه هغه غټ مسجد سوی دی
ښه اوس غټ مسجد دی
و بیا په بس کې چې لاس دی هغه غټ مسجد هغه هارو سنټرل ماسک نیم جی و
ښه
او بیخي غټ بیخي غټ جوړ کړی هغه وخت چې پنځه کلنه وم یو کوچنی کور و وروسته پیسې ټول کړې او پیدا کړې او هغه غټ سم جوړ
شو ښه سم غټ ځای دی
و بیخي غټ لاندې بیا دوکانونه لري و
ښه هغه دوکانونه به ویم د مسجد دغه به وي که نه پراپرټي به وي په کرایه به ورکوي
مننه ډېر رضا ګل. دلته بیا ستاسو دفتر دی که نه؟
نژدې خلک راځي
چاناخی بزنس مال تشی او اغه ځایم بلج شسی
شا
نو دې خاطر
شدا شپراخ زایل ډیر زایل
دا بسونه چې تا د ماشومان د سکول
و دا کسان مثلا چې کومک ضرورت لري
ها
پای د کورس یو وخت یو سکول ته یوسی
ها
شدا
ټول او دا بیا یعنی یو فامیلی کوای سی کنه ټول خلګي
پکې
ډیر ماشومان
اڅوک چې مشکل لري د کښنۍ سره یو کښنۍ مشکلات لري دا غسر کومه
شا دا خوره شدا
دا مشال رادیو ده.